Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شپې تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. نن جمعه ده، د 1399 کال د جوزا دویمه، د 2000 کال د می 22مه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم قرنطین په جدي توګه باندې رعایت شي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او چیرته دي نه ځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې امریکا د خلاص تړون څخه باسي. دا هغه تړون دی چې هیوادونو ته اجازه ورکوي د یو بل تاسیساتو څارنه وکړي. هغه ویلي چې روسیا دغه تړون سم نه عملي کاوه. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. 233 تنه افغانان پرون له نوی ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. پوره خبرونه. 233 تنه افغانان پرون له نوی ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوی ډیلی کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام ولري.
مو یک پرواز دیگه از پونه داریم.
یو الوتنه له پونی څخه لرو شاوخوا 250 زموږ ماسلان به هیواد ته انتقال کړي. بل الوتنه د می په 23مه له نوی ډیلی څخه کابل ته کیږي. په هغه الوتنه کې به هم زموږ ډیر هیوادوال لری او نګدی ایالتونو چې ډیلی ته دراتلو زمينه مو ورته برابره کړي هیواد ته واستول شي. د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1500 افغانان له هندوستان څخه کابل ته لیږدول شوي. وروسته له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو په لړ کې الوتنې بندې کړي، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته ایسار پاتې شول. زیات شمیر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
د امنیتی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د پنځم پورز د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې تر سره شول، شاوخوا 14 طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي.
چند قماندان محلی این گروه کشته شدند.
خغلی فرهاد زیات کړ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زیات اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خوده لای. د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون پنځمبه په یوزان مرګي بریټ کې ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویان د تاول الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل دولتزی د خپل کار له دفتره کور ته روانو چې بریټ پری وشو.
د پښتور اسوالي اړوند د پرمټي په ګودامونو سیمه کې په دې وکسلوري چې معلومات لرنه شي ترکه عمر کم تقریبا شاوخوا 15 کلونو په عمر وو ځان مرګ برج شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې چا طرفات نه دی اوختي. په خپله ولسوال سیمه او د هغه زوی څه ټکر شوي دي چې دوی وضعیت یې راډوډ دی.
د دغه برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د جنازې په مراسمو ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه پر حکومتي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د رئیس په توګه جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نماندۍ ملاتړ وکړ. ډیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازیو د جرګې جمهوري پالې غړی راتکلیف تیر کال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د دې اشارې د دې ادارې مشرتابه ته نومول شوی و. خو کله چې یو شمېر سناتورانو لخوا د نوموړي پر تجربه پوښتنې راپورته شوې، هغه له خپلې کاندیدې منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري ریاست د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ټرمپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنجشنبه موسکو ته ورسېده څو له روسیې سره په دغه هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا سفارت د پنجشنبه پر ورځ ویل د مصنوعي تنفس دا 50 دستګاوې له روسیې سره د امریکا د څه باندې 5.5 میلیون ډالرو بشري مرستو لومړی جوپه ده چې په ترڅ کې به یې روسیې ته د امریکا سخت د مصنوعي تنفس ټولې 200 دستګاوې ورکړل شي. که څه هم د امریکا او روسیې اړیکې چندانې ښې نه دي، خو په موسکو کې د روسیې سفارت وایي دواړه هیوادونه باید د پالیسیو پر سر اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو خلکو پر اړتیاو تمرکز وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د مصنوعي تنفس د دستګاو بله جوپه به راتلونکې اونۍ موسکو ته ورسیږي. روسیه دا مهال په نړۍ کې په کرونا ویروس د ډیرو اخته کسانو د شمیر له پلوه دویم هیواد دی. روسیه کې په تیره میاشت کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر مخ په لوړېدو شو. د هیواد کې دا مهال تر 3,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې د رسمي شمیرو له مخې له منځه 3,000 نه زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا ویروس د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبري اژانسونو ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس په موسکو کې د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې قدیروف تر څارنې لاندې دی. د بازار په نوم یوې آنلاین خبري سرچینې راپور ورکړی چې قدیروف د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د الوتکې په وسیله د موسکو له غوره کلینیکونو یو ته انتقال شو چې شدیدې تنفسي ستونزې پیدا کړې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com نه ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه داره که تمامی راه های فرعی و راه های عمومی مسدود بسازه.
د غزنی خلکو له وسلوالو طالبانو او افغان دولت ته غوښتي چې د اختر په ورځو کې دی اوربند وکړي. د حاجری په نوم د غزنی یوې اوسیدونکې ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعتماد کونډو اته وګورو. یو مې خپل سړی دوه میلیکان اوس شهیدان سه یو کال لانه ده پره یو دوه.
امریکا اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون څخه په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ
Russia didn't adhere to the treaty.
روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کړ. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې ووځو.
او د ژوند رنګونه هم درته لرو.
تعلیم نه دی کړی، بې تعلیم هم خو یم پوخ استاد. ستر کم شی وای په ویلډینګ کې ټینکر راته وای د تیلو ټینکر درته جوړو مار شي درته جوړو وایس.
بیا ما هم سهار په خیر راز ولومړی مطلب ته. پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له خلکو غوښتي چې اختر ورځې دې په خپلو کورونو کې تېرې کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دې خپلو کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو او یو بل کره له ورتلو دې ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دې د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په یوې خبر پاڼه کې کړې. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کوچني اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدلی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دنده لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راه‌های فرعی و راه‌های عمومی
طارق خریانوی پولیس دنده لري چې د کابینې د دې پریکړې د عملی کېدو په خاطر ټولي عمومی او فرعی لارې وتړي. په پلاسمینه کې ټولو خریانو ته زموږ پیغام داده چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چي لوی ګواښ دی په خپل کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي
او از گشت گذار خودداری وکړي.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروح هم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او اختر دې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایروس ګواښ جدي نه ګڼي. خدا می روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وای شمیرې خی چې په ورستیو څلور ورځو کې په کرونا وایروس تخته کېدو پیخي په ځانګړې توګه کابل کې څو چند لوړې شوې او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایروس په ناروغانو ډک شوې دي. نوموړي خبرداري ورکړ چې خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي خی یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دي. خوله دې سره په یو وخت د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبر پاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي په دې طرحه کې به د دوکانونو سرایونو اصنافو زرګریو صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت ورځو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادي راډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعات کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
ازادي رادیو نمو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به په کابل کې قرنطین په جدي توګه باندې عملی کوي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په دغه راپور کې باورې چې خلک د اختر په مناسبت څه وایي. البته دا اختر چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
سږ کال کوچنی اختر د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله دا اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کرونا کوم وبا مرض چې راغلی ده نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم زه ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم که چېرته اداس په جومات یا هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډیر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دي او کورونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه تا اوس هم راتللم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شوم هغه راته وویل چې لکه جومات کې دی نه یم نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د منځه هغه نشي کېدلی خو البته ما دغه د قرنطین هغه دغه وبا راغلی ده د دغه په حساب باندې نه راځم
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسیدونکی داسې وایي
آمادګي مو نیولې ده موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی خوشش کال بیا هم قرنطین ایله سي د خیر سره موږ هرات ځو اوریم د میلی پلان بسته کړی دی کالي و دود رواج دی غشان مټول آماده کړی دي د دوستانو کره بزو
په افغانستان کې د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز سوی دی رحیم الله د کابل اوسیدونکی دی دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي خو دی د کار د نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي
اوس ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو د جګړې له دواړو لورو له جنگلې غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي خو وسلوال طالبان له اوربند کولو سره مخالفت کوي دولتي چارواکي بیا وایي ک طالبان اوربند ته غاړه کیږي دوی هم تیار دي د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور را لېږلی
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاته دی په غزنی کې جګړه روانه ده او دغلته لا هم د جګړې سنګرونه تاوده دي دا جګړې د دواړو لورو د جنگیالیو میاندې خوندې میرمنې او د کورنیو نور غړي به په اختر کې بیا کور ته د هغې د راتلو په تمه وي خو خدای خبر چې د دغه جنگیالیو برخلیک به څه وي خو د غزنی اوسیدونکو د جګړې د دواړو لورو له جنگیالیو غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي دوی وایي هم دغه جنگیالي دغه بختورې ورځې په کورونو کې د کورنیو له غړو سره آرام خوشحاله او سوکاله تیرې کړي
نوم یې سنلا کریمی ده د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی له دولت او طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په در روان اختر کې دوی اوربند وکړي بیا افغانانو ته هغه خوشحالي ورکړي لکه په تیر ځل کې چې ورکړې وه
ګلمکۍ چې دوه زامنې وژل سوي دي د دایمي سولې غوښتونکی ده دا وایي وسلوال طالبان او دولت په اختر کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړي چې خلک یو وخت له خندا او خوشحالي وویني
خدای دې هغه وخت راولي دي هغه وخت موږ ډېر ارزو لرو چې الله تعالی هغه وخت بخیر راولي او دا جنگونه ته خدای دې بیا ټکی کړي او پاک خدای دا جنگونه ختم کړي
د دوه وژل سوو زامنو او وژل سوي میړه کونډه هاجره هم وایي په جګړو کې شکیل لوري دي زموږ د شهیدانو په خاطر اوربند ته غاړه کښېږدي
موږ دې اتمان کونډو اته وګورې یو مې خپل سړی دوه میلکان اوس شهیدان سوي کال لانه ده پره یو دوه
دا غزنی اوسیدونکو تر بل هر ځای جګړو زیات ځپلی دي ځکه د اوربند غوښتنه کوي دا غزنی محلي اداره هم وایي افغان دولت له اخترونو پرته هم د سولې او اوربند پلوي دی والی واحد الله کلیم زی ازادی رادیو ته وویل په محلی او مرکزی کې چې موږ دې ته آماده یو چې سول او ور بند وکړو موږ آماده یو چې سرتیری له تاو د سنگر راستانه او جګړه مکوف کړو
بغیر د دې نه چې اختر بی د افغانستان حکومت افغانستان نظام په مجموع کې ولسمشر همیشه ناری او چیغې وایي چې ور بند باید رامنځته شي افغان وژنه بند شي دی ونی تویول بند شي خشونت را کم شي بین افغانی مذاکرات وشي
خو وسلوال طالبان بیا له اوربند کولو سره مخالفت شي د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په هیجو چې د جګړو لامل به خلک ځوريږي خو د په خبره دلته جهاد روان دی او د دې جنگیالي به جګړو ته دوام ورکوي هڅه به کوي چې په دغه درې ورځو کې ولسی خلکو ته زیان ونه رسیږي دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تاروزي حالت اعلان کړی دی خو وسلوالو طالبانو هم خپلو جنگیالیو ته د روانې جګړې د ګرمولو امر کړی دی
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت سروان اورو
د امریکا استازی د افغانستان د زیانګالي سولې پر احیا کار کوي. دا د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې سرلیک دی. ورځپاڼه په دې لیکنه کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو یادونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي موافقې له لاسلیک کېدو او د مصالحتي شورا د رئیس له ټاکل کېدو وروسته یې کړي دي. میل ورځپاڼه په دوحه کې له طالبانو او په کابل کې له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد کتنو ته په اشاره لیکي. د دغو کتنو اصلي هدف دا دی چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه احیا شي. خلیلزاد د دغو کتنو په لړ کې د ټولو خواوو له لورې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو غوښتنه وکړه. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت دا خبره هم راخیستې چې وایي په دې هیواد کې اصلي اندېښنه د داعش له درکه ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونو د نه څرګندېدو په شرط اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی تشویش داره چې داعش د هیواد په ختیځ کې فعالیتونه زیاتوي. دا ډله په منځني ختیځ کې له ډلو او د غراس د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د چین له ایغور ډلې او د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره اړیکې لري. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدو د امریکا لپاره دا ضروري کړی چې له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته راژوندۍ کړي. د دې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تروریستي ډلو سره جنګي شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د امریکا چاپ سٹار اینڈ سٹرایپس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اوسنی ماموریت لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو چې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د فبروري له میاشتې را پدې خوا د افغان ځواکونو حضوري یا مخامخ لارښوونه درولې او د مارچ د میاشتې له نیمایي را پدې خوا دا کار لری کوي. ورځپاڼه وایي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت سلاکاران له افغان ځواکونو سره له مخامخ کتنې منع شوي او اوس هغوی د تلیفون، ایمیل او د واټس اپ په شان له اپونو څخه په استفادې لارښوونې کوي. سټارز اینډ سټرایپس وایي چې دا موضوع په هغه راپور کې څرګنده شوې چې کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وړاندې شو. ورځپاڼه زیاتوي د ائتلاف ځواکونه د مارچ له 14 له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره له مخامخ کتلو په دې خاطر راګرځول شوي چې کورونا وایرس په خپرېدو دی. راپور وایي چې له لیرې افغان ځواکونو ته لارښوونه او مشوره مرسته کوي چې دا ځواکونه په کورونا وایرس اخته نه شي. د ځانګړي عملیاتي پروګرام رئیس جاناتن سکرودن چې په دې اړه راپور چمتو کړی او کانګرس ته وړاندې کړی وایي له لري د ځواکونو روزنه سخته ده او له بلې خوا په دې ډول د دوی ترمنځ اړیکې او اعتماد هغسې نشي رامنځته کېدی چې مخامخ یا اوژه په اوژه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه هم واوري. همدارنګه که آیفون او یا هم اندروید کاروي کولای شئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو او هلته هم په صفاتو غونډې زموږه کووري. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن به نن د دغه تړون 40 لاسلیکونکو هیوادونو ته له دې تړون څخه له وتلو شپږ میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. په اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي.
واشنگتن به نن رسمن له دې تړون څخه د وتلو په اړه تر وتلو شپږ میاشتې مخکې د تړون لاسلیکونکو هیوادونه خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کې بیان کې زیاته کړې که چیرې روسیا د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستنه شي موږ به هم ترې پر وتلو بیا غور وکړو. ولسمشر ډونالډ ترامپ خبري اعلان ته وویل زه فکر کوم موږ له روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو. ولسمشر ترامپ وایي موږ او روسیې ډېرې ښې اړیکې پراخه کړې. تاسو وکتل چې موږ د تیلو په ستونزه شریک کار وکړ. زه فکر کوم اوس موږ روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو خو روسیې د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې وځو خو د دې ډېر چانس شته چې موږ نوی تړون وکړو او یا داسې څه وکړو چې دا تړون بیرته په ګډه وپالو.
agreement back together.
دا روسیه د بهرنوی چارو وزارت مرستیال الکساندر گروشکو ویلی لدی تړون څخه د امریکا او طلب د اروپا امنیت ته گزاروي. دا گروشکو پوینا ترامپ هڅه کوي چې له یو اساسي تړون څخه د هغو تخنیکی مسلو پر سر خپل وتل توجیه کړي چې هغه باید په تړون کې دننه هو ارشي. د پرانیستی اسمان یا اوپن سکای په نوم اتلس کاله مخکې د لاسلیک شوي دی تړون چې روسیا هم پکې شامله ده هدف د نړیوال ثبات ټینګول دی. دا تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل پر خاوره د څارنې الوتنې وکړي څو د یو بل پوځي تاسیسات او وسایل وڅاري. سپینې ماڼۍ روسیه تورنه کړې چې له دې تړونې سرغړاوی کړی. وایي مسکو امریکا متحده ایالاتو ته اجازه نه ده ورکړې چې ګرجستان ته نږدې او د بالتیک سمندرګي پر کالنینګراد ښار الوتنې وکړي چې د تړون له مخې اجازه ورکړل شوې. له دې تړون څخه وتل له نړیوالو تړونونو په یو اړخیزه توګه د وتلو یو بل ګام دی چې ولسمشر ټرمپ یې اخلي. تیر کال متحده ایالاتونه له روسیې سره د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون هم ووتل. له دې تړون څخه وتل ممکن له مسکو سره د امریکا اړیکې خړې کړي. همدارنګه به د امریکا یو شمېر اروپایي متحدان او د کانګرس ځینې غړي هم خوابدې کړي.
لاندو خبرونه ته خراغلې 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان چارج دفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د افغانانو د انتقال بهیر به دوام لري. په هند کې ګڼ شمېر افغانان ځکه ایثار پاتې شوي چې الوتنې بندې وي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د چاپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 9 موافقو او 4 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځشنبه موسکو ته ورسیده څو له روسیې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه وکړي. ټولټال 50 دستګاوي پرون رسیدلي او 200 دستګاوي به ورسیږي. او د چچن مستبد ولسمشر